په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعته ده. د جمعې ورځ ده. د وری حمل اتلرمه د مارچ اتلرويشتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د اتلرويشتو ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. پایل خبرونه کوو. د فنلند مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوستلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هوا ته کډه سیوی. د ادارې پرون پنشن به وویل د هغو افغان شوزو او جنو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د آمو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د رواني مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتو په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړنۍ دوه لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیارغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24 پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د 8.5 پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیارغونه ممکن 10 کاله دوام وکړي. د پینزو بجو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سږکال د فبروري میاشتې 23 نیټې پورې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د 23 سیالیو په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرفنا لوبور پورا پروفاری کړی دا د روزون کور سره خواري کړی دا.
په بل راپور کې کندهار کې یو ځوان ماشومان ته درې کتابونه جوړ کړی.
ما په ماشومان دي دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټه ځنی اخیستې دي. ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې په خوانه په دې اوس مکتب هم زه
په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو مرخيته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکو وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت چاروانه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. شاغل متقی همداراس ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبان دغه یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو ماشومول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین د جنکیان د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول بعد هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تا ټاکل سوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل او روسیا لویو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزون کې رئیس احمدزی سره مرکه کړې. شغلی احمدزی په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبی ترسره کیږي. د نمخ کې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبی ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي د افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرفنا لوغړ پورا پورا خواري کړی دا د روزون کور سره خواري کړی دا او ان شاء الله پورا مطمئنه ما چې ډېری یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه تر سره کی.
احمد صاحب، چیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پای پورې له پاکستان سره لوبه کړې دا خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیری مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به دا مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 1500 لوبي وي او که 1000 لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 1500 لوبي وي چې تر اخیری اور پورې رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پورې رسیدلې دي. نو دا یو ډېر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په شل اوریزو کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي به کېږي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګورئ په پاکستان کې هم دغه لوبغاړو سره دی په پی ایس ایل کې دی لوبې تر سره کړلې، هغه تجربه هلته هغه هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوئ چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشتا او رضوان نشتا او یا محارس روپ او دغه نور، خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښې لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وږي تر څو را روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیاره کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنا دا نه ده چې دغه لوبډله کمزوري ده. ما مخکې مې ویل چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډلې ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترینه لوبډله ده او د موږ کار او دا چې هر یو لوبه چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغه ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی وزارت به په دریو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلینکن د امریکا د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې ویلي چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل:
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
zo jmaniam aw hod laram che da malumat congress ta war kadam aw mug bad april tar nimai da karu kdo no zakawla sham ta usta wa che ta so ba zmug do munduno pile tar la sakrai mug ba munduni shariki kdo aw paratun ko dre wono yu ke bad de la para munasib mechanism paida kdo
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
باندې حلقه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د چاشمبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري جمهوري غوښتونکي مایکل مکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې خو مکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیکه حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید پاسخگو باشه
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړ توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ دی ستراتیژیک تېروتنه وه هم د پوځي لحاظ هم د سیاسي لحاظ او هم د استخباراتي لحاظ په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټول کې ناتو د افغانستان په دولت باندې د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي و دا ټول په یو ورځ کې په سیم لا وشو نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکای متحده ایالاتو درلود اته هغه ته ساده نه ورسره
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنې دوه تلې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي خو په تیرو 19 میاشتو کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي همدارس د طالبانو حکومت تر ټولو ډیر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي نه شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وي افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د سږکال د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړه شوي په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي جزئیات لسمت څاروانه
د بشری مرستو د همغږی اداره او چاوی چې په افغانستان کې د کورونا او باد خبرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 2000 شپږ اتیا تنه افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي او چا په یو راپور کې چې پرون جمعه پر خپل وی پانه خبر کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209000 تنه په کووید 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلی او 3.9 مړه شوي دي د اوچا پر اساس شدید تنفسي او فونات او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنځشنبه ماښام پورې په درسته نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 6 میلیونه او اتلکه نه اویا زره 6500 تنه مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړی پورې څه باندې 1.6 میلیون تنه رغېدلې دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 155 راز راستي بي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 95000 تنه ورڅخه کار واخلي
د روختیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 شزی وي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,80,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. او چا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
ځینی افغانان وای لا پاکستان به هر ته د تګ لپاره ځینو سیاحتي شرکتونو او قاچاقبرو ته پیسې ورکړي. خو دغه شرکتونو او قاچاقبرانو نه یوازې دوی نه دی بیولي، بلکې پیسې هم ورڅخه تښتولې دي. بلخو د بشري حقوقو فعالان وای چې د ملګرو ملتونو د 1915 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې لمخې هر وګړی د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. جزئیات په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیستو، بیا یې $1,000 په دې پلما رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزه واخیسته او راویلی ګله او دا سنګر کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زنو هم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه دا، یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي ولاړ شي.
دای وای چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته خوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، د قاچاقبر بهاني پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبې کله په یو سو کله بل سبا ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په یو وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د ورداګو د اوسیدونکو مرینا بیا خوان په فرانسې کې دی. د دې لپاره چې دا اولوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
مې چې کابل سیجن هوټل ته راشه چې په بوکه سبب د دوه نه لاشه کله چې پیسې ورکړې با د خو هغه نمبر ته نن راځي پوری بنده یا ډیر ډیر دغه سی وشول چې په نږدې خپلوان کې من ډیر دغه شي وشتي امریکا د پاره کابل سیجن هوټل ته راشه ایمیل ورته وکړ چې پیسې بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشری حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1915 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 1940 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې قاچاقبر ته پیسې ورکي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورزي او بیا د هغه ځنه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي. دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دی غواړي ځان ورسوي، قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکي.
و مغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درا پرونو لړی ته دوام ورکو. کندهار کې وځوان په رضاکار ډول ماشومان ته د شار په بیلا بیلو سیمو کې درې ځنګړي کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومان د مطالعې لپاره ځنګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونه توړي او وروسته بیرته کتابتون ته ورسپاري. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا کتابتون د کندهار شهر د لمړی حوزې اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تګ یو څه لږ معلومیږي، نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راسي د لی مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونه ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونو نسته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
ژوند په روژه کې
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت الله وزیریم، مسئول امید رستوران د گلکسی، دوم سړک د کارته چار کې موقعیت لري. د دې مبارک روژه میاشت په خاطر باندې موږ خپل امادګی لرو. د روژه ماته په خاطر د میلمنو او د مشتریانو په خاطر باندې موږ په خپله پوره امادګی نیولې دي چې د مشتریانو د روژه ماته په خاطر باندې نه هر نو غزاد ګلکسی کنټینټر کې موږ کولای شو اماده کولای شو اماده ملرو ورته چې هر مشتری راشي د خپل زړه په خاص باندې موږ خوړو ورته اماده کړو. نور کوم د خاصه غن لرو ورته چې هر غذا هر رقم غذا چې مشتری په کاری مشاله په ګلاکسی کانتینټل کې هم عمل کولی شي. موږ د ګلاکسی کانتینټل دغه تقریبا دریمه روژه ده چې دلته روژه موږ تکړه اوله روژه م دومه دریمه ده دریمه روژه ده چې ګلاکسی کانتینټل راځي او داسې ده چې دا مشتریان چې دلته راځي خواړه خوري هم فامیلونه راځي هم داسې نور خلک چې فامیل ورسره نه وي هم راځي مشکل نشته. پاس منزل د موږ چې دا ټول د فامیل لپاره ده مخصوص د فامیل لپاره حتی چې څوک فامیل ونه لري نشي تللی نو لاندې منزل چې ده بیا خالي فامیل لپاره نه وي بیا داسې مشتریان دي کوي.
Permanente.
Muito obrigado.